هشت با شماست. خوش آمدید سالون سیب.
دیر منن استر مشین ایمی سیب قدر منو اوریدون کوتاستم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې ترڅنګ چې دوه اونیز پروګرامونه لرو په راپورونو کې اوري چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د انتخاباتو کمیسون ته د ایران د سفیر پر ورتګ اعتراض لري. د دې نورو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. اوس هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیمي اداروي په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د مخابراتي شرکتونو نږدې 500 سایټونه ویجاړ کړي. فرانسې او عرب لیگ له ترکیې وغوښتل چې په سوریه کې عملیات ودروي او په بورکینا فاسو کې پر یوه جماعت په حمله کې 15 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د اترایا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداروي د دولت وسلوالو مخالفانو په ورستیو کې د مخابراتي کمپنیو نه سلویر سایټونه ویجاړ کړي چې له کبله دغو کمپنیو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د اترا ادارې تخنیکي سلاکار عطا محمد یاري پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل
نه سلویر سایټونه په ورستیو کې د انتخاباتو نورستو د غورزو په شمول په مختلف ولایتونو کې لمن زتللې ولې سیوازي د افغان ټلیکام سایټونه دي او نور شخصي شرکتونه هم همداسې لکه ام ټي ان یو بل شبکې د څوارلس سایټونه دي لمن زتللې دي.
شاغله یاري هم در ازوی چې د مخابراتي شبکو پرستنو او سایټونو د دولت د وسلوالو مخالفانو حملې لیوي خو عام ولس له مخابراتي خدماتو به برخي کوي او له بلې خوا د دغو شبکو د خدماتو به لوړوي. د هرې پایې د ویجاړېدو له کبله مخابراتي شرکتونه له 40,000 تر 100,000 ډالرو پورې تاوان کوي. په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی مشر قاری ربیع الله وژل شوی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالشایق شورش د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د الاسای په ولسوالۍ کې څلور نور وسلوال هم له قاری ربیع الله سره یو ځای وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ندي ویلي. په کندهار کې امنیتي چارواکو دوی ښځې او دوه نارینه د کوچنیانو د تښتولو په تور نیولې دي. د کندهار د ملي امنیتي ادارې پرون شنبه یو اتکلن ماشوم د هغه کورنۍ ته وسپار. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د خبرونو لازادي راډیو اوري. د فرانسې حکومت او د عربي ټولنې یا عرب لیگ غړیو هیوادونو پر ترکیه ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه ویلي چې د عملیات د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش ته زمینه برابرولی شي چې له سره فعالیت پیل کړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وویل چې مکرون د امریکا له ولسمشر ډانالډ ټرمپ سره دا خبرې په تلیفون کې کړي دي. د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیت هم پر ترکیه ژغ کړی چې پوځي عملیات بند کړي او خپل عسکر له سوریه وباسي. د عرب لیگ مشر پرون ویلي چې د ترکیې عملیات د یو عربي دولت پر واکمنۍ او د خاورې پر بشپړتیا یرغل دی. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې په سوریه کې به یې پوځي عملیات دوام لري. له بلې خوا د امریکا مخکنی دفاع وزیر جیمز ماتیس چې له ولسمشر ټرمپ سره د اختلاف له کبله استعفا ورکړه خبرداری ورکوي چې که ولسمشر ټرمپ د سوریې له شمال ختیځ څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړي اسلامي دولت یا داعش سختریزه ډله به بیا فعاله شي. ماتیس ان بی سی نیوز تلویزیون ته وویل باید د اسلامي دولت سختریزې ډلې فشار باید پر اسلامی دولت سختریز دلی فشار جاری وساتل شي څو بیرته سر راپورته نکړي. د شاغلی ماتیس بشپړه مرکه نرخ پرې شي. په بورکینا فاسو کې پر یوه جماعت د حملې د قربانیانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. رویټرز خبري اژانس د بورکینا فاسو د پولیسو په قول وایي پر لمونځ کوونکو د جمعې د لمانځه په وخت ډزې شوي بې. په بورکینا فاسو کې پر جماعت د حملې په اړه معلومات پرون خپاره شول. د افریقا په لویدیځ کې دا پروت هیواد 19 میلیونه نفوس لري. په وروستیو میاشتو کې په دې هیواد کې د توکمیزو لانجو او د اسلام پالو ډلو د فعالیت پراختیا راپورونه خپرې شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او بیا سعودي عربستان ته ځي او ویل کیږي چې د دغو دوو شیاو سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل کولو لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل ټاکل شوی ده چې عمران خان به نن یک شنبه تهران ته ورسیږي او بیا به له هغه ځایه سعودي عربستان ته لاړ شي. د سپتمبر په 14مه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو له حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ له عمران خان څخه وغوښتل چې د دوو مسلمانو هیوادونو یعنی سعودي او ایران ترمنځ د کړکیچ د کمیدو لپاره رول ولوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېره اونۍ وویل سعودي عربستان ستراتیژیک شریک دی او ایران یو دوست ګاونډی هیواد دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون شنبه پر ټویټر د خپل شخصي وکیل رودلف جیلانی دفاع وکړه. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې رودلف جیلانی په اوکراین کې د خپلو هغو کارونو په اړه چې ویلي دي د ولسمشر ترامپ په استازیتوب یې کړي تر فدرالي تحقیقاتو لاندې دی. نیویارک ټایمز په یوه راپور کې ویلي چې په نیویارک کې فدرال څېړونکي په دې اړه تحقیق کوي چې جیلانی له اوکراین سره په معاملو کې د لابي کولو قوانین تر پښو لاندې کړي دي او کنه. د راپورونو پر اساس په دې کې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه د داسې معلوماتو د راغونډولو هڅې هم شاملېږي چې بایدن ته تاوان رسولی او له اوکراین د امریکا د سفیر د ایستلو لار برابرولی شي. جو بایدن شایي په 2006 میلادي کال د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې له ډیموکرات ګوند د ولسمشر ترامپ په وړاندې ودرېږي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو دا مطالب او خبرونه په ویب پاڼه کې هم موندل شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات هورګ زموږ ته ویب پاڼه پاته ده. د روان خبرونه په دوام کې را سره واوري. د مشانو جرګې یو شمیر غړي د انتخاباتو کمیسون ته د ایران د سفیر پر ورتګ اعتراض لري.
د دې راته مسله د منګه عمومي جلسې د تاقب راځي یو شنبه او شنبه ته پاګه ورسول کیږي. سپاس منګه ونه د زوال ساتمن د سوال څه
په کندهار کې د برمتګرو له منګلو یو ماشوم وژغورل شو.
ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه توانېدلې دي چې د دې پیښو تر ډېره حده مخنیوی وکړي. یعنی دا یو قضیه وه چې په هلمند کې پیښه شوې وه، په کندهار کې مخنیوی وشو.
د کندهار او بلخ فعالانو د دولت پر وسلوالو مخالفانو ژغ وکړ چې د ملکي مرژوبلو مخنیوي ته پام وکړي. په کونړ کې ډېری ځوانان وایي کار نشي موندلی.
دو درې کاله وشو چې زه فارغ شوې ما، هر درته چې ورزم او کاغذونه چیرته وړم بس بېته بېنوا راستنې.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د غراز دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره راوښو. لومړی موضوع ته، د افغانستان د مشانه جرګې یو شمیر غړیو په ورسېو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته په کابل کې د ایران د سفیر محمد رضا بهرامی د ورتګ په اړه پوښتنه راپورته کړې دي. ګلالی نور ساپی او انارکلی هنریار پر ټویټر لیکلی چې د ایران سفیر په کمیسون کې چې یو خپلواک اداره ده څه کول او په دې اړه له کمیسونه وضاحت غوښتي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړی مولانا محمد عبدالله وایي چې له قانوني اړخه داسې لیدنې او کتنې هیڅ ستونزه نه لري، خو سناتورې ګلالۍ نورساپۍ ازادي راډیو ته وویل چې دا کار ورته د منلو نه دی. نور جزئیات فرشتې جلالزی په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د سنا غړي ګلالۍ نور ساپۍ وایي چې نن به د دواړو مجلسونو په غونډه کې پر دې بحث وکړي چې ولې په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورغلی و. په افغانستان کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورغلی و. میرمن ساپۍ پرون د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د بهرامی ورتګ د کمیسون له مشر سره د هغه ګډه ناسته او سپارښتنې د پوښتنې وړ دي.
زمونږ عمومي جلسې د تاق ورځې یکشنبه او سه شنبه دی په هغه ورځ باندې کېږي. سبا زمونږ عمومي غونډه ده، زه به حتما در سوال پوښتم. هغه رقم چې سړی عمومي غونډه کې یو خبر یادوي، بیا هغه رسما مکتوب کېږي، ادارې ته لیږدل کېږي.
د سناتوري د جمعې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له چارواکو په دې ارتباط د وضاحت غوښتنه کړې وه. د افغانستان د سنا بلې غړي انارکلی هنریار هم پر دې مسله انتقاد کړی او د اکتوبر په 11مه یې پر ټویټر لیکلي، نه پوهېږم چې د کوم پروتوکول له مخې دا کار شوی، کمیسیون باید ځواب ووایي. خو په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې څه کول؟ د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا محمد عبدالله آزادی راډیو ته وویل چې محمد رضا بهرامی د تشویق لپاره کمیسیون ته ورغلی و. د کمیشنر په وینا د ایران سفیر د شو انتخاباتو د ترسره کولو مبارکي هم ورکړه. مولانا عبدالله ویل په کابل کې د ایران د سفیر د کار رسمي موده پای ته رسیدلې او کمیسیون ته د ورتګ یو بل دلیل یې له دوی سره خدای پاماني و.
در قانون انتخابات، تعدیل قانون انتخابات هم یکی از وظایف
دوی د افغانستان د ټاکنو په قانون کې د تعدیل لمخې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر یو دنده دالري چې په دولتي او بهرنیو ادارو کې د کمیسیون استایستوب وکړي. دا د پروتوکول لمخې هیڅ ستونزه نه لري. د هغه مخکې د بریتانیا، کاناډا، د امریکا د سفارت مرستیال، د ناټو ملکی استازی او د اروپایي ټولنې استازی هم وخت نا وخت راغلي، خو اکثرا زموږ د تشویق لپاره خبرې کړي. خو ولې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ایران د سفیر ورتک د انتقاد وړ دی؟ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله ویل دی نه پوهېږي چې ولې باید د داسې معمولي مسلې په وړاندې دومره جدي غبرګون څرګند شي. خو ګلالۍ نور ساپۍ د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
د خبر موږ ته د منلو وړ نه ده، ګر چې ما باندې نیوکې وشوې چې د نورو هېوادونو سفیران هم جن کې دي کمیسیون نه، اما دلته باید توپیر وسیږي. موږ ته ایران او پاکستان دوه هېوادونه دي، متاسفانه موږ ته نښه خاطره نه لرو. موږ په ډېرو مسایلو کې حتی زموږ مخالفینو سره دې اړیکې لري، هغې دپاره هېڅ حق نه لري شي کله چې یو سفیر راشي په دې مهمه اداره کې لاشي او د هغې د مشري سره وګوري. زما په نظر ګر چې نور هېوادونه کوي، اما هغې موږ ته د ډیموکراسي د ټینګولو دپاره مرسته کوي، مادي مرستې کوي، معنوي مرستې کوي. هغه څوک چې مرستې کوي زه به هغې ته حق ورکړم، اما په دغه پروسه کې د ایران موضوع، د ایران دخالت ماته بالکل د سوال وړ.
آیا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د بایومتریک معلوماتو د ثبت سیسټمونو د حق له هڅې سره ارتباط درلودلی سي؟ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکو په وروستیو کې تایید کړ چې د هغوی د معلوماتو د انټرنیټي سیستم د حق کېدو هڅې شوې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جرمني له یو شرکت در ملوک سره قرارداد کړی چې د بایومټریک معلوماتو د سب سیستم ورته جوړ او له هر ډول سایبر یا انټرنیټي حملې او لاسوهنې خوندي وساتي. د در ملوک شرکت یو متخصص ادینه د جمعې په ورځ آزادی راډیو ته په مرکه کې تایید کړ چې د افغانستان د دننه او له بهره د دې سیستم د حق کېدو هڅه شوې ده.
There are some countries in Asia that want to hack the system but
شغلی ادینا ویل په آسیا کې ځینې هیوادونه ستا چې هڅه کوي چې د دې سیستم ډیټابیس ته داخل شي، خو هغوی نه دي توانېدلي. د دې سیستم فایروال یا محافظتي دیوال ډېر کلک جوړ شوی او موږ یې کلک څارنه کوو. شغلی ادینا د هیڅ ځانګړي یا یو هیواد نمونه خست. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا محمد عبدالله بیگ آزادی راډیو ته وویل چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې دا هڅه ایران کړی وي. مولانا عبدالله وایي زه یوازې له دې خبر یم چې د کمیسیون د معلوماتي سیستم د حق کېدو هڅه سوې ده، خو نه یم خبر چې دا کار کوم هیواد کړی. مخصوصا ایران تر اوسه په دې مسله کې تورن نه دی. موږ نه پوهېږو چې هکرانو د افغانستان له دننه یا بهره دا هڅه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته بجیا او څوار لس دقیقې شوې. د کندهار ځوانانو په مشه د افغانستان د سولې ملي حرکت غړیو چې مزار شریف ته تللي، د بلخ له مدني فعالانو سره په ګډه له طالبانو وغوښتل چې په خپلو حملو کې دي د ملکی وګړو مرجوبلي ته پام وساتي او اوربندي وکوي. دوی په یوه اعتراضیه غونډه کې پرون شنبه له ملګرو ملتو هم وغوښتل چې د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره په افغانستان یا هم یو بل اسلامي هیواد کې د خبرو زمینه برابره کړي. له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب حبیبزی راپور واوري.
د د افغانستان سولې ملي حرکت غړو او د بلخ مدني فعالانو د ملکی وګړو د ټپې کېدو او وژل کېدو د ختمېدو لپاره په هیواد کې د جګړې د ښکېلو خواوو څخه د اوربند غوښتنه وکړه او ویل چې باید دواړه لوري په خپلو وسلوالو جګړو کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله ونړوي. دوی د شنبې په ورځ په مزار شریف کې حضرت علي ته په منسوب زیارت کې یوې غونډې ته حاضر شول او له طالبانو یې وغوښتل چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي او په افغانستان کې د جګړې له دوام څخه لاس په سر شي. هغوی په دې اړه یو شپږ مادهیز هوکړه لیک هم صادر کړ چې په یوه برخه کې یې داسې راغلی:
ما میخواهیم که طرفین جنگ با هم
موږ د جګړې له ښکېلو خواوو غواړو چې اوربند وکړي. د جګړې دواړه خواوې دې د ملکي وګړو د وژنې او ټپې کولو څخه ډډه وکړي. د افغانستان سولې د ملي حرکت مسؤول عبدالجبار رویال او د دغه بنسټ نور غړي چې له قندهار څخه بلخ ته راغلي وایي چې د هیواد په څلیر دېرش ولایتونو کې له مختلفو ولسي بنسټونو او له مدني فعالانو سره ګوري تر څو په یو ځای او په یوه غږ د جګړې له ښکېلو لورو څخه د سولې غوښتنه وکړي. هغه وویل چې وروستي حرکتونه به یې د سولې غوښتنې پراخ لاډینونه وي چې په همغږي ډول او پر یوه وخت به په ټول هیواد کې ترسره شي. ښاغلی رویال دننه په افغانستان او یا هم یو بل اسلامی هیواد کې د سولې د بین الافغاني خبرو په ترسره کې دوه ټینګار کوي:
راځي د سولې د خبرو د پاره په خپل افغانستان کې یا په نور اسلامي هیوادونو کې نه دا چې د نور بهرني هیوادو ته ځي او د سولې مذاکرات کوي.
دوربند ترسره کېدل د جګړې د دواړو لورو لخوا د ملکی وګړو د مرجوب له په ټپه درېدل د خبرو اترو لالارې د ستونزو حل او د غوښتنو مطرح کول په یو اسلامي هیواد کې د سولې د خبرو ترسره کېدو لپاره د ملګرو ملتونو مداخله د جګړې د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړي په توګه د داخلي بانفوزه او بې پرې کسانو کارونه د هغه موارد دي چې د بلخ مدني فعالانو او د افغانستان سولې د ملي حرکت د ګډ هوکړه لیک اساسي غوښتنې برابروي چې مترزان یې د دولت او طالب وسوالو له لوري پر عمل کېدو ټینګار کوي. مجیب حبیب صاحب، آزادي رادیو، مزار شریف.
و هم اوریدل چې د کندهار ځوانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې ملي حرکت غړیو چې مزار شریف ته تللي دي د بلخ له مدني فعالانو سره په ګډه له طالبانو وغوښتل چې په خپلو حملو کې د ملکی وګړو مرشوبلو ته پام وساتي او اوربند وکړي. دوی له ملګرو ملتو هم وغوښتل چې د بین الافغاني خبرو زمینه په افغانستان کې دننه یا په یو بل هیواد کې برابره کړي. له بلې خوا په کنر په کندهار کې امنیتي ځواکونو یو ماشوم چې په هلمند کې برمتګرو تښتولی و او د ولایت بیولی و موندلی او خپلې کورنۍ ته سپارلی دی. له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور واورئ.
دا د کندهار د چارواکو لخوا و خپلې کورنۍ ته د اتکلن نورالله د سپارلو مراسم دي. نوموړي څو ورځې وړاندې انسان تښتوونکو د هلمند ولایت د ګریشک ولسوالۍ په مالګیر کلي کې تښتولی و او وروسته یې کندهار ته را انتقال کړی چې دوې ورځې مخکې د کندهار د ملي امنیت د ځواکونو لخوا وژغورل سو او تښتوونکي یې ونیول سول. د دغه ماشوم د تښتونې په تور دوی میرمنې او دوه سړي نیول سوي. دوی رسنۍ ته وویل چې د ماشوم په بدل کې د ماشوم له کورنۍ څخه د 15 لکه افغانۍ غوښتنه کړې وه.
د څلور ورځې مخکې مازدیګر وو برمې سودا ډېره ځینې واخیسته. ما زه ځم مریضان بیا هم کندهار بره ده راته په فورمې ځینې اخیستله بره راته ویلی ول کولکته چېرې ځې کندهار ته مریضان بیا زه درسره ځم. همال صحیح ده خبره ما ته وویل داسې کوچنی دی دا رقم پیسې به درکړم د نمبر سایکل به درته رانیسم مریضان به هم دغسې مسته خالي دا که درته ورکړه کوچنی د ځان سره د اجزا د ځان سره او د اجزا چې مریضان چې ته بیا دغه راواخله خبره به بس ما ته هم مشکل نه جوړېږي تسته به هم مشکل نه جوړېږي.
زه مخکې مریض وم او وختي کې هم زه راتلم ډاکټر ته دوا مې کوله نو بره زه نه خبره نه راته ویل چې دوسته نه دوسته زه خپل د وراره سره روان شولم بیا دا کوچنی د سړی په موټر کې ومره بیا ویل ول څه واچو دا زما وراره دی.
په عیني باغ کې د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د انسان تښتونې پیښې تر پخوا کمې سوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي وایي چې د امنیتي ځواکونو کشفي معلومات د دې لامل سوي چې په دغه ولایت کې د انسان تښتونې پیښې کمی او له وخت مخکې د پیښو مخنیوی وسي.
ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو کشفي او استخباراتي معلوماتو په مټ باندې توانېدلي دي چې د دې پیښو تر ډېره حده مخنیوی وکړي. یعنی دا یوه قضیه وه چې په هلمند کې پیښه سوې وه، په کندهار کې مخنیوی وسو، خو په کندهار کې داسې ډېرې پیښې دي چې هغه مخکې له دې چې پیښه سي کشفي او استخباراتي ارګانونه پر هغوی توانېږي د هغوی مخکې له مخکې مخنیوی کوي.
په کندهار کې تر دې مخکې هم یو شمېر انسان تښتونکي نیول سوي، خو د کندهار عام شاریان وایي چې د جرمونو مخنیوی هغه مهال ښه کېدای سي چې عدلي څانګې له مجرمینو سره قانوني چلند وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ اخلاص ازادي راډیو ورې ساعت 8:40 دی. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. تا دې څنګه یو حقیقت سره اوریدلې مه هیروي. سپم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه کې د بنجامین ادمز لیکنه خپره شوې ده. ادمز په دې لیکنه کې په دې ټینګار کړی چې امریکا باید په افغانستان کې خپله جګړه پخوا لا پای ته رسولې وای. د تیرې دوشنبې ته په اشاره وایي چې په دې ورځ د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 له پیښو وروسته افغانستان ته د امریکایي پوځیانو د استولو 18 کاله پوره شول. لیکوال وایي امریکایي پوځیان د طالبانو د رژیم په پرځولو کې بریالي شول، خو وروسته متحده ایالاتونه په دې هیواد کې په یوه اوږده جګړه کې ښکېله شوه. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د مقالې لیکوال د افغانستان د جګړې د ځینو ستونزو یادونه هم کوي او د مثال په توګه وایي کله چې امریکایي پوځیان د طالبانو بم جوړوونکي نیسي او افغان پولیسو ته سپاري هغوی بیرته پرېږدي. دی وایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي هدفونه ډېر پخوا ترلاسه شوي. په افغانستان کې القاعده ماته شوې او بن لادن وژل شوی دی. د بریتانیا کوونتری ابزرور نشي په دې هیواد کې د یو میشت افغان اړه لیکنه خبره کړي چې هڅه کوي د افغان کروندګرو زعفرانو ته بازار پیدا کړي. د شتمن افغان حارث قیس نومیږي. په 1968 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی. دا هغه وخت و چې د پخواني شوروي اتحاد پوځونو پر افغانستان یرغل کړی و. قیس 2 کلن و. د ده مور و پلار ورور او خور له خپل هېواده مهاجر شول او بالاخره بریتانیا ته ورسېدل. اوس قیس 2.5 کلن دی او اراده یې کړې چې په خپل اصلي هیواد کې له کروندګرو سره مرسته وکړي. کوونټري ابزرور خپرونه وایي چې قیس مخکې لا په کابل کې د 4 ښوونځیو په جوړولو او یو شمېر خلکو ته د پاکو اوبو په برابرولو کې مرسته کړې ده. نشیه وایي چې قیس اوس غواړي له افغانستان څخه بریتانیا او نورو هیوادونو ته د زعفرانو صادرات پیل کړي. د افغانستان زعفران د کیفیت له پلوه په نړۍ کې تر ټولو ښه زعفران پیژندل کیږي. حارث قیس هیله لري چې زعفرانو ته د بازار موندنې له لارې به د افغان کروندګرو اقتصادي ستونزې حل او د کوکنارو پر کرلو به یې اتکا ختمه کړي. د دې بریتانیایي نشي پر اساس د حارث قیس ابتکار به شاوخوا 1.5 لک افغانانو ته فصلي کار پیدا کړي او د افغانستان د زعفرانو تولید چې اوس په کال کې 14 تنه دی په راتلونکو 5 کلونو کې 15 اویا تنو ته زیات کړي. د کونړ د کاراو ټولنیزو چارو ریاست تاییدوي چې په دې ولایت کې کاري قوه ډېره ده خو کاري فرصتونه لږ دي. د دې ولایت یو شمېر ځوانان شکایت لري چې له پوهنتونونو فارغ دي خو کار نشي موندلی. له ځینو ځوانانو سره د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد عمران وای په پاکستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړي، څو ځایه د کارموندنې لپاره اسناد جمع کړل، خو تر اوسه ورته دنده نه ده پیدا شوې.
دوه درې کاله وشو چې زه فارغ شوی یم. خپل اسنادونه هر ځای کې چې وظیفه اعلانېږي او زما نو خپل کاغذونه لاس کې اخیستي ورمنډې وام، هر درته چې ورځم او کاغذونه چېرته وړم بس بېته بېنوا راستنې.
دا یوازې محمد عمران نه دی چې د تعلیم درلودو تر څنګ بېروزګاره ګرځي، په سلګونو او زرګونو ځوانان له پوهنتونونو فارغ دي خو دندې نه لري. مسلم او شاکر شاداب د دغو بېروزګارو له ډلې دی. وایي
په دوه کاله مې کېږي چې پوهنتون نه فارغ شوی یم او په ډېرو سختو شرایطو کې مې درسونه ویلي دي او ډېر کوشش مې کړی او هڅه مې کړې ده او ډېرو کوشش مې کړی، خو پکې څه وظیفه څه شی راته نه مېلاوېږي. موږ غریب خلک یو، وظیفې روپۍ مې نشته لري او واسطو والله کامیابېږي او څوک چې پیسې ولري.
دوه کاله کېږي تقریبا چې د پوهنتون نه فارغه شوی یم. کوم ځای کې چې بس اعلان ته ورکوي هماغه بس ته ثبت نام کوو، خو تر اوسه پورې په دې نه تواریدلی چې وظیفه واخلو ځان ته.
په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاالله نوري ازادي راډیو ته وویل چې د بیروزګارو کسانو شمیر زیات دی او د یو بسته پاره په لسګونو کسان نوملیکنه کوي.
ډیر زیات لوست ځوانان بیکار دي. وجه دا ده چې ټول په دې تمه دي چې دولت کې دوی ته وظیفه پیدا شي او دولت زمونږ دومره وظایف نه لري چې دغه ځوانان ته وظیفې ورکړي. تاسو باور وکړئ چې په زراعت کې یو بسته اتیاو پورې کسانو خپل اسناد جمع کړي.
هغه وایي یو شمیر بیروزګارو ځوانانو ته یې د کسبونو د زده کړې کورسونه جوړ کړي دي.
څه کال یو سلو شل ځوانان په کیراله کې چغان کې مونږ یو مرکز لرو چې په مختلفو بخشونو کې هغه کې روزنې لاندې دي. دیرش خویندې زمونږ په شلتن ولسوالۍ کې د حرفوي زده کړو کې بوختې دي، مصروفه دي. نوي نفر ځوانان مو د ډي آر سي په همکارۍ باندې فارغ کړل کمپیوټر د برق پرشته کې او بعضې خویندې.
یو شمیر کسان بیا وایي په هیواد کې روانې جګړې نامنې د برېښنا پرچاوي او نور لاملونه د دې سبب شوي چې پانګوال دلته پانګې اچونې ته زړه ښه نه کړي او د دې تر څنګ دولت هم د فابریکو او نورو فرصتونو په ایجادولو کې پاتې راغلی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع او توده موضوع. د ترکیې پوځیانو تېره شپه د سوریې سرحدي ښار راس العین ونیو. د ترکیې دفاع وزارت دا خبر پرون د اکتوبر په 12 خپور کړه او په سوریه کې د جګړې یوې څارونکې ادارې تایید کړه. د ملګرو ملتو اداره وایي له کله راهیسې چې ترکیې په سوریه کې پوځي عملیات پیل کړي تر یو لک زیات انسانان له خپلو سیمو تیشتې ته اړ شوي دي. ملګرو ملتو ویلي حتی د بشري ناورین د پیښېدو امکان شته. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سوریه په خاوره کې نن د ترکیه د پوځي عملیاتو 15 ورځ ده. پر دې عملیاتو په نړیواله کچه زیاتې نیوکې شوې دي، خو ترکیه ټینګار کړی چې په پوځي عملیاتو کې به شاته تګ ونه کړي. د ترکیه پوځ تر هغه وروسته په سوریه کې پوځي عملیات پیل کړل چې امریکا د سوریه له کوردمیشتو سیمو د خپلو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ. د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر دې اعلان نیوکې کړې دي. هغوی ویره څرګنده کړې چې له سوریه د امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا قواوو کورد متحدان له ګواښ سره مخامخ کړي. امریکا اوسمهال په سوریه کې زر پوځیان لري. د سوریه په شمالي سیمو کې کورد ملیشه ځواکونو د داعش د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د امریکا له پوځ سره اتحاد درلود. د ډیموکراتیکې سوریې په نوم ځواکونه چې کوردان یې رهبري کوي او امریکا یې ملاتړ کاوه ویلي چې د داعش پر ضد په جګړه کې 12,000 کسان وژل شوي دي. د عربي ټولنې عرب لیگ استازو پرون په مصر کې بیړنۍ غونډه وکړه. د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیث هم پر ترکیه غږ وکړ چې پوځي عملیات بند کړي او خپل عسکر له سوریه وباسي. د عرب لیگ مشر پرون ویل چې د ترکیه عملیات د عربي دولت پر واکمنۍ او د خاورې پر بشپړتیا تعرض دی. د فرانسې، سوریه، جرمني، هالند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو استازو هم له ترکیه غوښتنه کړې چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. د جرمني حکومت اعلان کړی چې ترکیه ته د ټولو داسې وسلو صادرات بندوي چې انقره یې د کوردانو پر ضد استعمالولی سي. د هالند حکومت هم تېره اونۍ ورته اعلان کړی و. خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې په سوریه کې به پوځي عملیات دوام وکړي. چاوش اوغلو ویلي حتی که ترکیه هغه متحدان یوازې پریږدي چې له تروریستانو ملاتړ کوي، بندیزونه ورباندې ولګوي یا سزا ورکړي، له خپلو عملیاتو نه شاته کیږي. ترکیه او امریکا د ناټو غړي هیوادونه دي. دا چې د ترکیه پوځیانو د راسول عین شار نیولی یو لوی پوځي پرمختګ بلل کیږي. هغه کوردان چې د ترکیه د پوځ پر ضد جنګیږي وایي چې دا پوځي عملیات په سیمه کې د داعش بیا فعالېدو ته زمینه برابرولی سي. د هغوی په وینا دا به د داعش هغو وسلوالو ته چې په زندانونو کې دي د تیښتې زمینه برابره کړي. د رپورټونو پر اساس د سوریې په شمال کې کورد ملیشه ځواکونو له داعش سره د جګړې پر مهال د هغوی 10,000 وسلوال اسیر کړي چې 2,000 یې بهرني اتباع دي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د عکسونو او نورو موضوعاتو در لیږلو لپاره بل اسانه لار ده چې زموږ ویب د فیسبوک پانه لایک کړئ او د مسیج لاره راوستوي. زموږ د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio. کوم تر اوسه نوی لایک کړي یا خوشا کړي اوس یې لایک کړئ.